دین ارګانونو کې پاګه واخ کوم شزو کار کوي اوس به هم شدي ان شاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط اصول په شوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي دا پریکړه به قطعی دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري سیاسي او اقتصادي لحاظ د طالبانو پلیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی آیا هغه په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي خصوصا د تاسو د غزوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوې دي
ته به خبره ده موږ د یو یو خلک یو د یو وطن خلک یو موږ فنان یو سبا دې رانځي چې سبا موږ نه ځي سو موږ سره بدل نه یو موږ سره ورک نه یو موږ ډیر مشرکات سره لرو مذهب هم یو د یو د یو د کلچر هم یو د او هر څه سره ګډ دي نو زه فکر نه کوم چې د دې ستونزې نو زه ته مابین
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان ښځې کورنۍ په تیښته ښکاري څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري
نو د دې اصل سرچینه امریکا پورې تعلق لري عامل امریکایان دي امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو مشکاره خبرو ده در تو افغانانو کې نه وځي په افغانانو کې بلکې په اړي واد کې امریکایان دغه اعلان وکړي چې مستاسي بیل ویزه بیل پاسپورت اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو نو دلته به هر څوک وزغلي نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده ټول کابل روما ته ټول خلک وزغلي ډېر بدنامي جوړ کړې ده دا په موږ پورې اړه نه لري موږ څنګه سي طالبان سره لري هغه دا امنیت راوستلو کوشش کوي د خو خلق نګرځي خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي اکثر په دوی کې شو کې خپل ریوادو کې شو کې او ستونزه په امریکا پر لري طالبان سي سره نه لري
فکر کوي چې غزوانان چې طالبان نه وان سني دي طالبانو خلاف په کلتوري فرهنګي او نور فعالیتونو باندې اخته و د محل څومره ډاټ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري کې چیرته ونه تختی
خامخا به ولري دا اوس په کوم ادارو کې ځوانان دي نن موږ ډېر ځوانان سره ملاقات درلود ټول څنګه ستوري شلو د ډېر څو کلو په شاوخوا کې ځوانان ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې کار اسلامي امارات ته هر څه ته خلاص ده چې سپیږي دي ځوانان دي شران دي کوم شران دي
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
لدی سره د دې خبرونه خبری توکي پای ته ورسیدل اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي
دغه پیغامونه د ازادي لکه مخکې مرزو کډر تلک په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر ل یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزغم نظریات چې ما تر اوسه په زماده پراته د ملل وړنو هغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شو چې په شپږو کلونو کې 8 ډیرش ګڼې چاپ شوې او ډیر مینوالي ور خپل کړل خو لشپاگو کلونو ورسته دا مجله بند شوه او بیا خکلا د لستونکو تر لاسونو و نه رسیده. لوګ د ځنو ورسته بیا خکلا مجله پیل شوه او لمړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب که لومړی اداره ته وایي چې خکلا مجله څنګه راپیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر وړل. کتابخانه و پټې مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعاتو د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، دا ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې راپیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله راپیل کړه چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي معنوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو لخوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نسی تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړله چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دېش ګڼې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډېره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر با احساسه باسواده سړی و، هغه ډېره گزاره کوله. یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګری مصروف سوله ډیر ملګری مو پرسنل د بینوا ټولنې شکلا مجلې چې وو هغه په لوړ زده کړو هم بوخت سوله اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عوامل لا سره ورکې چې شکلا مجله ودرېدله
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرې دی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدل او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فندونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدل او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نور مرستې اتکا وه هغه وترل سوله تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونو راتلله اوس هم راځي چې د ورځ په ورځ رسنۍ بندیز نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډیر محسوسې دی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو به یې دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصرفې ده مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړختنه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وعده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر لشه ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوی ده زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کېږي چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه ده نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپل په دې باور یو زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مهم متعهد کې نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کنو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نس کولای چې څونه سړی مخته تللی سي، اما تر هغه وخته پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پرې چې لاس پښه خوځولای سي، باید لاس پښه خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي یا سیدر چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډي ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا طالب علم د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه باندې نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پی خرڅېږي، ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دوم ورځې اول میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزور به وګرځیدل، زوره ور به ټولو په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجینیو الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشی ته زماشم د خپل بوت تارنم نشي تړلای، دا څنګه موږ ورزدکو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش. ا دې کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دیغو په مرسته دا کتاب کوړته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل، لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر،
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله دی ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کومه د یو چا کیسه ته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نه داسې به نه کوي داسې به نه کوي دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کدي وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپېریال دی وپیژني د ماشوم هیلې دی وپیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نسي تړلی یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه مال جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي زه وخت نه لرم چې وسې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی یم نه سمه خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو دلته فلسفه دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور ده زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې غلطه د پښی ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجو به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دي شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبيه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړ کې بیا ماشوم نور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړي چې دا ځي خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر ودلې ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډیر وړو کې سړی نور خلک چتو چت خلک دې ټوله نه کیسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېغه چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کی په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې ډېری وړي خبرې د دې نه اوریدونکو وو خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې آسانه زما غا دې ټول جملې دې آسان خلک دې خبره راکړله د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کیورتو چې مرغۍ دې سره تویل دې منی بحث نه در سره کې چې مرغۍ چیرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته ماته فوري خان دی وای چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم دې ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږي او کده شایان دې حیوانات په تر په دې تراسي چې مثال اوسې خپل خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او کلمو کتابچې ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نن وتلې بیا خو باتمن یو سر اباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب ته د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نور لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلبل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل ارتیا و امدې ترڅنګ د یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا ونه د دې درسه او پنځمه غونډه شاوخوا وه مکلیزه کده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډیر بهیرونه یا ټولنې چې جوړ شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا ورسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رسیدلی علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سوچ چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کړي نو په دې سره باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته ځانګړی کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه سره نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریه دلته واورو، پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نو وروسته ګډونوالو څه نوې پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوې خبرې اورېدلې وي چې په خوای نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو د زمينه ورته مسایدله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې ورسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخ کی تاسو جنو مسائل ته اشاره وکړه چې دغه بهیر غټي خودلی کله چې تاسو لمړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څخ کار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوې دي ز کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې د خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي د به پسل دینه سیړنی وکوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لدینه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې بحث وکړي او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندیدون کې چیرې په وینو او گردونو کې کړی وی خو د مرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې خپل چیرې وینې او غبار لري کړی د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې و سیدر اوربو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنگیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کی سرزور جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دیونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
وایم خپلی زندگی کی آرا پست شخاوری بی نور سوی بڑ بگئی کی آرا خیر دے نصیب با زمانو خوش آلے کی آرا ہغا شناس ما ہم ہغا مخوار جانانا ہغا شناس ما ہم ہغا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا